په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلای او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. هغه کسان چې لوی اختر نن لمانځي، نن دې ورته مبارک وي. هغه کسان چې سبا یې لمانځي، سبا دې د دوی د لوی اختر لومړۍ ورځ نیکمرغه وي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا وشتمه، د جون میاشتې شپاړسمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د بشری حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 210 زندانیانو د حبس موده را کمه سوي ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربان، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خونیتو په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه نو وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوي ماين یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشستوي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 239 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابر شي. په یو سبڅوي ویډیوي وینا کې یو کس چې وایي تیر اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا یرغمل خلاصوي وویل په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یو لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د یرغمل سویو د کورونیو اتحادیې ویلي چې پرونی لاریون د اکتوبر له 8 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ وو. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. تیر شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تیر شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 12:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل شوې چې د اروپا لوی وچې څلورویشت ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالي به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. یو افغان وګړی وروسته له هغې په جرمني کې د پولیسو په ډزو ووژل شو چې لومړی هغه تر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونې برید وکړ. په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده، طالبان اعلان کړی چې دوشنبه به په افغانستان کې اختر وي.
د بعضې علماو له نظره مسئله مهمه ده، او د بعضې علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت
خلاف ځپلي وایي چې اختر ته چمتووالی نه لري.
بنیادي مشکل همدا ده، کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو وروسته د زیاتو ستونزو کړیږي.
دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
په نورستان کې د مرخیړي، پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلن کې د قیمت ځینې وخت ټول سره 15,000 هم کېږي، خو سرکاري قیمت خو ارزانه دی.
د پکتیا د روحانی بابا ولسوالی ځای خلکو د خپلې سیمې سړک غواړي چې په خپله ورغوي.
په دغه لاره باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لاره ازادیږي.
نور مسایل هم څېړو، او د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل شو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونې برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2023 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونه برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوو تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوو تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دی چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مې پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یوه 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حملې د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د جون په 6مه پارلمان یا بونستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغو کسانو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی لاسنیوی وسی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
له 2023 زیږدیز کال د نومبر رئیس له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځنی په اریزي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځنی خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمان یې ټول، نارینه او زنانه ماشومان یې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاندي او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې د هغې سره کومک وکاندي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره یې مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوال فرابیته تر اوسه پورې د تورخان د لارې 5,234 کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسوالو کې کړو.
دی زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي ارڑخی زمرستی ورسره کیگی او بیا خپل سیمو ته لیک دول کیگی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمېر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د فیروزې عزیزي راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او پو یو ورل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 خپور شوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 6100 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 1.5 زره افغانان هم پکې وو د عرفې مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصول سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډه کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10,000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکیانې وایي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوو ګاونډیانو یې پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادۍ راډیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفې او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضې علماو له نظره د اقلیم مسئله مهمه ده او د بعضې علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغسې فیصله وکړه، زما برداشت دینی هم دا دی چې د هماغو فتوا پر بنیاد باندې دی عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرون یې د عرفې په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو دا چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نورو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه ته غوښیست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالي ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټمشر حبیب الرحمن سار مشاد روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي، دلته سیل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چیز یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته. نو په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریکونکو او مسافرو په وینا په پکتیا کې د سیل ګرای صنعت هغه وخت پر مکتب کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړینې اسانتیاوې موجودې وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ ته تللی وایي
دا خو ډېر خوندور ځای ده، د سیل ځای ده او ښه خوندور هوا لري، ښه شنه سیمه لري، غر ده او غرنۍ سیمه ده، خلک زیات د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. که چېرته لار ورته برابره کړي او زمینه مساعد سي سیلانیان به هم زیات سي او خوند به لا یو په دوه سي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي وایي د دوی سیمه د خپلې ښې او مناسبې هوا له کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار ښه ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دوکانونه جوړیږي او مثال دی ډېرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردیو ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو ځایونه هم هر شایسته، خو موږ د مالي مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د ځاځیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلی له پیل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سمارغ، مرخیړي یا د دوی په وینا ګوتی رازورغونیږي او خلک ورپسې همدغو سختو ځایونو ته ورځي، رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب سوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوي مرخیړي په ارزانه بیه خرڅیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکي وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي، سمارق او یا هم د دوی په اصطلاح ګوڅي زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوڅي هم د عوایدو یوه مهمه منبع ده او کله چې بیې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولږې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومانو خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزي نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي، سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی.
د وان توګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډېره کمه بیه اخیستل کیږي.
د هرې سیمې کوم ځنګلونو ته چې نږدې خلک دي هغوی ځوانان خپلته ورځي، ګرځي، ورپسې راټولوي، یې بیې راوړي، خپلو کورونو کې وچوي. د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي، خلکو نه زیر الاباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوڅي بېرته پاکستان ته وړي او سږکال قیمت یې ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000-15000 هم کېږي، خو سږکال قیمت خو ارزانه دی. همدا وجه د قیمت ټیټوالي له وجې نه سیمه ییزو دوکاندارانو اکثره ګوڅي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې ګوڅي د ولایت د یو شمېر کسانو د عوایدو او ګټې وټې ښه منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي، څو یې د ولسونو ستړیا به رنګ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي، خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به دې خلکو به ګوڅي چې کله راټولول نو د بیخ نه به نه ایستل، دغه د ځمکې بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته هماغه ګوڅي بیا راشن کېده. خو سږ کال ډېر غیر فني او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دی دغه کوي، د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي، ځکه وخت په تیرېدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له رابستلو ډډه وکړي، څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وایي ګوڅي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان، کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي له بنده خوشي کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسي د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسي پرون شنبه له بنده خوشي شوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالر په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیري پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یو چاودنې کې وژل شوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه شوی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سوي د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سوي د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابر شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو، د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د درسره شوی او راتلونکو اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یوال بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس و چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وي. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله یم چې ټورنمنت دوه میچونه مو ګوډوړو مو ګټه او روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي:
ما نه چې سپیل دي دا ځکه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو. موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی، موږ کې دا نیچرل ده. خو که موږ خپل ځان وپېژنو، اوسه پورې موږ دا پوره خپل ځان نه پېژندلی. که موږ پوره خپل ځان وپېژنو، دغه سکیمونه په خدای پوره که موږ ته نظیم راشي. بیا هر یو ولس خپل ځان سره سوچ وکړه چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوسه کړم. باندې دې ټیم کې سړی ځای کې بیګا سوچ کړو وین هارت وین دی خو بوتي نه شي کولای. سره بارز نه ته وګ پوښه بس بیا نه کی ته به سره بیا مش کی راځي بیا نه دا شي کو نو دومر باورې چې ټیم بیا ما ماس پرفورمنس کړ او دینه مخکا لکه چې د ټولو کې سکلز دې ټالنت ده. مونږ اوس دې ورکاپ ته نه راغلی. مونږ ورکاپ ته راغلی خلک مين خلک ګرګي کې نه راګي. مونږ خلکو سره کار نشته. اپوزیشن ہر سو کی آسٹریلیا ایک نئی ٹیم بھی آئے بٹ ہر سو کی منہ کو ہمیں سرکار نہیں میں تو ابھی اسکل بنانے میں کار کا ویشو میں تو ابھی اسکل منہ کا مویشو ہوں بخبر زان تک بول رہی ہوں چھ شہر کی اپوزیشن کا ماتی وقت آرام ہوں جدو میں چلو کہ پوزیشن میں چھ نہیں شروع منہ کے لیے زیادہ اسکل دیے لیے زیادہ چیلنج ہے وہ کموں لگ لوڑوں سے لگنا کویشو مطلب ریزلٹ مهم نه ده. نوارو ولا شاید دی هغه باید موږ ختم ګورې. نن په میچ کې موږ یوولس میټر دی. یوولس میټر ډېر زیات شوی ده. هغه انډیویژل یې هغه له کوبو لري دا یو لاس منډه ولې لیټو زنه احمد ته نه محمود ته ویل چې ته ولې لیټې دا ته ولې هغه انډیویژل یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس منډه ولې لیټو فیل کې دیشي کې لږ موږ کمزوري یو نو نو ځکه یو لاس منډه ما په دغه درې ورځ هغه کې نظیف او بلې ګورو نه کړو ما په کې کړو درې ورځ هغه ډېر سمادان پیدا کوي اته مې دوسم لیټ دو میچ ہمیشہ ابراہیم اور خبر ہے اللہ من ناراض ہے بارے میں یہ دیش من اللہ نے من دا امتحان دے من بولا دی خلق تے دم رس کامیابی میرا بدی اس شے کا ہمون کو بار کو جڑا ما چاہیے ہمارا بس اپ ان شاء اللہ سیدا کین جوے گئے کو خبر سبا بس اپ جو سوئچ اون بت بس کا اعلان ہوتے سو ہسٹری اور ختم نیکسٹ میٹ
ورزش مو لا ایتیات لری ساتھی
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرلیا مارکس ټاین سیدا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ورته ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 160 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول شل اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زرېدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل ورځ نړیوال جامونو کې ووم ځل چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شل ورځ سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د نه دېرش منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د پنځو وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د دولسو منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د څلورو وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د شپږو دیرشو منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د یو سل څلور دیرش منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د شپږو منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې اووم ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د اوو وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په څلورو منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. استرالیا بیا د نهو وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې دوه سره ګټلې دي او څلور نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې دوه ګټلې دي او څلور نمرې لري. پاکستان په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه بایللې دي چې دوه نمرې لري. کاناډا په درې سیالیو کې یوه ګټلې ده، دوه بایللې دي او دوه نمرې لري. او ایرلند په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ دوه سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې درې سیالیو کې درې سره ګټلې دي او شپږ نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په درې سیالیو کې دوه ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پنځه نمرې لري. دغه راز نامیبیا په درې سیالیو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې دي او دوه پوینټونه لري. انګلند په دوه سیالیو کې یوه بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په درې سیالیو کې درې سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي، څلور نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر پنځه لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاټ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلورویشت لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره ارزښتمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنوي. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زموږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي. موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو چې موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ. او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی. نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دوی خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر لپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپوهونکي، د غراز توپاچونکي او توپنیونکي. او په توپاچونکو کې بیا ورو او چټک توپاچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپلو خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي موږ ډېرې ښې دي. یوه برخه سده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده. که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپوهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل دغه ځای د یېرې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټېږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلی له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید را مخکې سي.
او کچته بیا غنه کینو میا ډیر کم رنزونه چې ته مونږه ترنځه پر اور د خپل بالین لپاره ونه لرو مونږه میز بیا په شلاوریس کې بیګټل مونږ ته سخت سي لغه دې زیاده سي د بیټینګ برخه د مونږه ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسب کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دیننه د مونږه د بیټینګ ټیم برخه سده نغه زیات درمدار په راوندران دا ول راوندران په کار دي چې د بیټینګ د برخه پرپر ځموري وخت
نور تو په هون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک لوب دی مرګره له مرګري نه ډیره زیات زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک په بل انداز منډي جوړي په آخري کې مطلب او هدف دا د سومر ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په ورلد کرکټ باندې فین کې ریزلټ موږ د منډو جوړول دا راکې کې څوک په ورلد طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ د پاره زوم سم منډي ډیر ضروری دي سپیغان د پاره موږ باید منډي ولرو د خپل بولینګ ټیم د پاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو
کچا هم روستي دو سیالي په خط تفاوت افغانستان ګټلې دي خدا سي درته نه بریخي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې موږ غږېدې سو چې ډېر زیات ول راوندرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون دغه توازن سي ده د په یو کیسه حل کیږي چې سر راوندران ذمہواري واخلي د بیټینګ کولو او مین سکل سی منگا ورتا وایو یو سیکنڈ سکل یو مین سکل سی اغا مین سکل یا اغا که چوک باید راوندران باید دی بیٹنگ دی برخی زیادا توجه او که سی بیٹنگ دی دوی خپلا کار کردگی وخی بعضی وقت که راوندران چه تا خب آلین کهی بیا بیٹنگ امرا پوکس سره نه کهی خو پکار دی سی دا غزی مواری که دوی هر سمرا خب آلین کهی نو دی بیٹنگ زی مواری زیادی یا پوکس یا تدیر
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق د ادلون بدلون کړو نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساس وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهم مسله دا چې د افغانستان د چټکو توپچون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه او پرسنز دا کړه کیږي له خبرو نه زیاته دا کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره سره وخت نه او صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړه کړي دا هیڅ خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته یې ورکول په کار دي چې له دوه دریو قانون لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو یې کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسناد دون بدون چا نشي راوستلی کنه له دې نه غټ کوچ ګریکوستن هغه ته راغلی دا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلی دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې چې دي اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هیټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاست بولینګ برخه مو مخه ده صرف به مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله په کار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ فاست بولینګ سپین بولینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنې د موږ د ټیم د مطابق گروپ نیوزیلینڈ سے ډیر پخوانه ویل کې د سمګ به وو په وستانډیس کې په سپین ټریک هم دې سه نور او ډیر امکان سره سمګ لکس شیان نور هم صحیح سي کله موږ مل راډر بسمنان او سنور دسه واړه مسائل ټیم کې راجوړ سین او موږ سیم فائنل ته تک چانسز دی وی او موږ به مختلف کنډیشنونو کې وسلو به کوو وستانډیز لوی ملک دا مختلف جزیرې لري سلیک دی کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی
په ورزش کولو لا نشې مواد او ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني و نې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.